د ازادي رادیو اوریدونکو دوه بجې سوې پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د درې بجو پورې ده، خو په یاد کې ولرئ چې نن د پنځم به ورځ او د معمول سره سم په دغه ورځ باندې ازادي په څپو کې پروګرام درته خبرو. په دغه پروګرام کې نن د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کیږي. د پنځم به ورځ د جدي شلمنې چې د 1309 هجری لمریز کال چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابر ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین المللي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کولای سي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت یو بنیاد تیفا ویلي د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلې اعلان د دې له امله ځنډیدلی چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې اخلاقي او اداري فساد موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهره ته ورسېد. پوره خبر نواری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین المللي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د تهران روابط د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کولای سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن پر ټویټر په یو پیغام کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پرونیو خبرو ته اشاره کړې ده. جواد ظریف د جنوري په 9 د هند له ټلویزیون انډي ټي وي سره په مرکه کې ویلي و چې تهران له طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت بنیاد تیفا وایي د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلې په اعلان کې ځنډ د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد له امله راغلی دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي. ښاغلي ایوب زاده د یو شمېر کسانو نومونه هم واخیستل او په درغلیو کې د لاس درلودلو تور یې ورباندې ولګاوه.
فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندای ارشد از جمله مشکلاتی بوده که برای ما گزارش داده شد.
خود چکن د خپلواک کمیسیون ویندوی د اداري او اخلاقي فساد د تورونه رد کړی دي. د کمیسیون مرستيال ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تیفا مسؤلین کاسناد لري باید عدلي او قضایی ادارو ته وسپاري چې مسؤل کسان مجازات سي. د افغانستان چارواکو په افغانستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دوو ولایتونو تخار او بغلان کې د وسوال طالبانو په حملو کې 15 پولیس وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په تخار کې د ولایتي شورا وغړي مولوي کرامت الله د جرمني خبري اژانس ویلي چې وسوال طالبانو په خواجهغار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټه په حمله کې 8 پولیس وژل او 14 تنه زخمیان کړي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري دا خبر تایید کړی ویلي دي چې حمله د خواجهغار ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې ده. په بغلان کې هم د ایتی شورا غړو ویلی دی چې حمله د پولی خمرې په لمنو کې شوې ده او په دغه حمله کې وو پولیس وژل شوی دی. د کندوز په قلیزال او د بادغیس په کومري ولسوالیو کې هم د ملي اردو پر پوستو د حملو خبرونه خبره شوی دی. په بادغیس کې د والی ویان جمشید چابي ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبانو د کومري ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو ناکامه شوه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشرې نانسي پلوسي او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې و. ټرمپ پرون د کانګرس د غړو سره د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال د جوړولو پر پلان خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ د شومر او پلوسي سره تر غونډې وروسته پر ټویټر ولیکل له هغوی سره خبرې د وخت ځای کول دي. ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرس 5.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې رسنیو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالفت کوي وویل یوازنی دلیل چې دیموکراتان مخالفت کوي دا دی چې ما د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي خو داسې نسي کېدلی. موږ به د خپل هیواد لپاره سم کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسېد. پومپیو د منځني ختیځ نهو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. پومپیو په داسې حال کې قاهرې ته رسېدلی دی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په ټول منځني ختیځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. مایک پومپیو به نن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به د هغه هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سامی شکري سره د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. او د شمالي کوریا د رژیم مشر د چین جمهور رئیس ته ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره د دوهمې کتنې لپاره متحد دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو په سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه سي. د کیم جونګ اون دا څرګندونې د چین او شمالي کوریا د دولتي رسنیو لخوا خپرې سوې دي. کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه نن پای ته ورسوله او په ځانګړي ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته ولاړ. دا په تیرولسو میاشتو کې چین ته د کیم څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو مهمو او محدودو متحدینو څخه دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبري په کوم لور روان دي؟ طالبانو له امریکایانو سره د چهارشنبه د ورځې د سولې خبري لغوه کړي، خو راپورونه وایي چې امریکایانو هم د دې خبرو له لغوه کېدو سره موافقه لرله. بل لور ته لکه څرنګه چې ټاکل شوې وه چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سولې خبري وشي، هغه ونه شوې، ځکه چې راپورونه وایي ریاض پر دې ټینګار کاوه چې په دې خبرو کې دي د افغانستان د حکومت استازي وي، او طالبانو ویل چې په دې صورت کې برخه پکې نه اخلو. د سولې له خبرو د انکار او د سولې د خبرو د لغوه کېدو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې اسوشیټډ پریس اژانس ته په مرکه کې وویل چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. دی وایي موږ کله هم یو کال د سولې کال نه دی نومولی. اوس د سولې د عالي شورا له ادرسه موږ 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال نوموو، او زه یو مخ ډاډه یم چې ورسی شو به. عمر داوځي چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو په خاطر د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار دی، د سولې لپاره د خپلې هیلې د ثبوت لپاره د اسلام آباد په چلند کې د ژور بدلون خبره کوي.
Prime Minister Imran Khan or the political government is
دی وایي ولسمشر عمران خان ټول ملکی حکومت له پوځي ادارې سره په یوه نظر دی. موږ ګڼې نقشې وینو، نو موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې له اسلام آباد وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. افغانستان په تیرو نږدې 18 کلونو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د پوځ او ای اس آی پر مثبتو هڅو شک څرګند کړی دی. خو شایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډمنه شوې وي چې د پاکستان ملي او پوځي ادارې په دې برخه کې یو نظر لري او غواړي چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. خو د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی پر دې شک کوي چې د اسلام آباد سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی وي.
دا به ډېر خوشبینانه یې چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په ارتباط تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژی دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونه کړي، او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان له عینکو وګوري.
د دې سربېره چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کوي، د سیمې په کچه نور هیوادونه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هند ته تللی او د هند له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر همدې موضوع وشخېده. دا سړی په څپو کې د پروګرام کې همدا مسله څېړو چې د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. نظر سره
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای امید میتم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پوهنتون، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترمه لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح هستیم.
میلمنو تزه هم شراغلاس ویم. لمره باور شو وحیدی صاحب تا. وحیدی صاحب بیا هم خبرونه تشرق لی استاسو پا باور دا دی افغانستان دا سولی خبری پا کم لور روانی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خبرې، یعنی کسړی د پخوانیو خبرو سره مقایسه کوي، یا البته زما هدف دغه بهیر د خبرو چې روان دی د بیخي بې ساری دی. هغه خبرې چې په قطر کې شوي، په اماراتو کې شوي، یعنی متفاوت پړاوونه یې او هغه نور تماسونه چې د دوار لورو ترمنځ موجود دي، دا بیخي بې ساری دي. مګر په دې منځ کې ځینې ستونزې هم شته، ځینې تېروتنې هم شته چې د خبرونې په جریان کې په تفصیل پرې خبرې وکړو. څه چې سړی ویلی شي هغه د دې چې له دواړو اړخونو یو ډېر روښانه بدلون تر سترګو کېږي. دواړه اړخونه د جګړې، البته زما هدف دا دی چې دواړه اړخونه پورې تړلي نور اړخونه هم شته، مطلب مې دواړه اړخونه لکه افغانستان حکومت، بیا امریکایان ورسره، نور اړخونه هم دغسې طالبان ورسره ملاتړي. مثبت بدلونونه شته په خبرو کې، د پرمختګ معلوماتو په اړه هم ځینې مسایل شته چې سړی ویلی شي چې پرمختګ شوی. په ځینو مسایلو د جوړجاړي او توافق احتمال هم ډیر زیات دی، مګر په دې منځ کې ځینې اختلافات یا ځینې اساسي ټکي چې فکر کیږي چې دغه ډیر لانجمن ټکي دي، هغه هم شته. ډیر اندېښنه ورته نه ده په کار، مګر په هر حال سړی ویلی شي چې د سولې خبرې ښې روانې دي. البته خنډونه به وي، په کې حل کیږي به، یا بس وخت به نیسي. د سولې جګړې تیوري دا ده چې کوم هیواد کې چې څومره جګړه اوږده شوې وي، د سولې کارپوهان د خبره کوي چې نیم عمر یې سوله نیسي. یعنی په افغانستان کې 19 کاله جګړه ده. که هغه تیوري سړی راواخلي، سړی ویلی شي چې دلته به ګواکې اته شاوخوا اته کاله، دلته به اته نیم کاله به د سولې لپاره چې سوله تکمیلېږي دومره وخت اړتیا ده. په هر حال موږ دومره لوی خبر هم نه کوو چې اته کاله، خو دا تمه دې هم نه کوو چې په څو میاشتو کې د ننه یا
لنډې
افغانستان سوله وشي.
بله محترم آقای امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، شما هم خوش آمدین به برنامه. نظر شما رو هم در مورد بگیرین، در مورد مذاکرات صلح موقف شما چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما شنوندگان محترم. صلح یک ضرورت ملی است. ما بارها اعلان کردیم که گروه های تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست که صرف مربوط حکومت و مردم افغانستان شود. این گروه های دهشت افکن ابعاد بیرونی داره، ریشه های منطقه‌ای و جهانی داره. بنابراین ضرورت است که در مقابل یک دشمن مشترک که ابعادش فراگیر است، تلاش فراگیر و تلاش مشترک و هماهنگ صورت بگیره. البته این تلاش ها از سال ها به این طرف جریان داره. پس از سال 2001 اعضای محترم ناتو، کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان، در رأس ایالات متحده آمریکا تلاش‌های بی پیشینه را در دستور کارشان قرار دادن و حکومت و مردم افغانستان را در عرصه‌های مختلف از جمله بحث مبارزه با گروه‌های تروریستی حمایت کردند، که حمایت‌ها در خور تمجید و ستایش است. اما آنچه که در پیوند به صلح، پروسه صلح افغانستان مهم است، تلاش های بی پیشینه را ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد هستیم. به این معنا که در ماه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده وزارت خارجه در امور مصالحه افغانستان گماشتند. به این معنا که در سطح منطقه ما شاید تلاش های به پیشینه هستیم و در درون افغانستان تلاش ها به گونه بی پیشینه در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار داره. از جمله این که شورای عالی مشورتی ایجاد شد تا این که ما از تمامی طرح‌ها و پیشنهادات سازنده طرف‌های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی در افغانستان بهره‌مند شویم. بالاخره فضا به باز شده که یک مشارکت عمومی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت شود. البته یک نکته را من تصریح کنم که در مورد جنگ و صلح افغانستان یک اجماع ملی وجود دارد، به این معنا که تمامی شهروندان ما، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مدافعین حقوق زن و رسانه ها، همه و همه تا شهروند عادی، همه طرفدار تامین صلح و ثبات در افغانستان.
میسم صاحب، او بخشی ده خبر خود چی و اجماع شده پده برخه که، لیکن ده افغانستان اجرای رئیس دکتر عبدالله عبدالله پروسوی که وویل چه که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبری و نکړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي، او طالبان مکررن همدا خبره کوي چې له حکومت سره خبری نه کوو، نو څنګه باید خوشبینه اوس؟
مسله اصلي مسله دا ده، مونږ په دې مسله باندې پوه یو. طالبان په خوشنۍ سره تر اوس چې د تاسو غږیږم هغوی آماده نه ده چې د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی خبرې ترې وکړي. دا صحیح ده، کوم ملموس پرمختګ د سو پروسول پروسې لپاره تر اوس نشته. خوشبینی شته، خوشبینی په دې معنا چې هغه تلاشونه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ، د افغانستان د حکومت لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د سیمه هیوادونه لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د نړۍ هیوادونه لخوا جریان لري، دا په دې معنا ده چې هڅه ډېر ده، هڅه روانه ده، تلاشونه روانه ده. مونږ هیله من یو چې وکولای شو له مخالفینو پلاوی سرکینو او د افغانستان مسله له خبریتری له لارې حل شي. تقریبا یو نیم لسیس کیږي چې د طالبان او نور تروریستي ډلې هغوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او زمون نړیوال همکارانو سره جګړه کوي. اوس هم جګړه روانه ده. هغوی ونه توانید چې په یو استراتیژیک وختنه ورسیږي. دا په دې معنا ده چې راتلونکي هم خدای نخواسته داسې طالبان او نور تروریستي ډلې وغواړي چې په خپل جګړه ادامه ورکوي، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې په خپل وختنه په خپل موخو ورسیږي. دا یو خط درس کولای شي په طالبان او نور تروریستي ډلې وي چې هغوی له خبرې اترې له لاره راضي او خبرې اترې وکړو، هغه وختنه هغه موخه چې هغوی ولري هغوی باندې غږیږو تر څو چې وکولای شو یو بل سره په دې هیواد کې خپل کار شروع وکړو.
بله، مننه میسم صاحب. دلته دا خبره ده چې تر اوسه پورې افغانانو په خپلو منځونو کې خبرې نه دي سره کړي، لیکن د سیمې هیوادونو هڅې پیل کړي دي. فرزند ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړي. ایران دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره ارتباط نیولی دی، خبرې یې کړي دي او په راتلونکي کې به هم خبرې وکړي. پاکستان وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او طالبان په قطر کې اوسي، قطر هم هڅې کوي. وحیدی صاحب، که نور هیوادونه د سیمې هیوادونه دا دغو هڅو ته دوام ورکړي او افغانان په خپلو کې سره نه کښېني چې خبرې وکړي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم یو اساسي ستونزه همدغه ده. لومړی خو دا د سیمې هیوادونه له بده مرغه همغږي هڅې نه کوي. ډېر واضح دوه بلاک دي په دې تړاو. یو امریکا او د امریکا د ملاتړو هیوادونو بلاک چې له شک پرته سعودي، امارات، قطر او تر ډېره بریده هند او پاکستان هم تر یو بریده پورې پکې راځي. بل طرف ته روسیا، ایران او چین دي چې په یو بل قطب کې دي، په اصطلاح په یو بل اړخ کې دي. دواړه متفاوت نظرونه هم لري د سولې په تړاو، د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو، او دواړه متفاوتې هڅې هم کوي. دغه هیوادونه ډېر زیات فعال دي. پاکستان یو طرف ته امریکې سره په معامله کې دی، بل طرف ته غواړي د سیمې هیوادونه هم راضي وساتي. په دې منځ کې څه شي د ستونزې په اصطلاح اساسي اړخ دی؟ هغه دا دی چې له بده مرغه یعنې د افغانانو خپل منځي باس دا نشته. په امارات کې غونډه کې کی طالبان پکې ناستي، سعودیان پکې ناستي، اماراتیان د ایسای رئیس پکې ناستي، امریکایان پکې ناستي، ښه طالب دی او افغاني اړخ په توګه شته پکې، مګر مانا خو دا نه ده چې طالب د ټول افغان استازی دی، د حکومت استازی نشته پکې، ها خو د سیاسي مخالفین نو یا د نور عام افغانانو کوم استازی په دغه غونډه کې نشته. دا سمه ده چې ځینې مسایل به داسې وي چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ حل کېدل پکار دي، یا د طالبانو په دې ټینګار کوي چې ځینې مسایل داسې دي چې موږ باید له امریکانو سره حل کړو، مګر خو ځینې مسایل داسې دي، ټول مسایل خو داسې نه دي چې له امریکانو سره حل شي، ډېر مسایل داسې دي چې خپله د افغانانو ترمنځ باید حل شي. همدا اوس یعنی جګړه خو د جګړې لویه برخه قربانیان چې دي د افغانان دي، که دواړه اړخونه ته دي که ملکي وګړي دي. اوس که بهرنی باس وي، یعنی د افغانستان د باندې باس روان وي، د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د سترو قدرتونو، خو په افغانستان کې داخل کې کومه مسله نه وي روانه، دا خو همغه باس دی چې یو بهرنی حل به بیا پر افغانستان تپل کیږي. او موږ زموږ تاریخ که تاسو ګورئ، هر بهرنی حل چې پر افغانستان تپل شوی د هغو پایلې ناوړه دي. په دې اساس زه فکر کوم چې ډېر مهم باس دی چې په کوردیننه هڅې باید تر بهرنۍ هڅو ډېرې زیاتې وي. په کوردیننه خبرې اترې او تفاهم، جوړجاړي، ناستې، بحثونه په متفاوتو مسایلو، بحثونه څه به کېږي، موږ کوم طرف ته روان یو، سولې وروسته به څه کېږي، حکومت به څنګه وي، نظام به څنګه وي، قانون به څنګه وي، نور مسایل ډېر زیات د بحث لپاره مسایل شته چې په دې باید موږ بحث وکړو. که دا بحث په داخل کې رامنځته نه شي او د بیرون نه حل وي، دا خو لکه په داخل کې دیګ بخار کې په هوا بند وي او د پاسه د لاندې او پاسه به فشار وي، طبیعي ده دا بیا دوامداره نه وي، انفجار کوي، او دا یعنی موږ داسې یو ثبات او سولې ته نشي رسولی چې موږ یې هیله لرو یا افغانان یې غوښتنه کوي.
بله، خب بحثا را ادامه میتیم. آقای امید میسم، یکی از بزرگا گفتن که یا کدام جنرال بوده، میگه که این دستاورد که در میدانهای جنگ به دست آمده، بازی را در میز مذاکره بسیاری وقتی را از دست میتیم و میبازیم. مال موقف افغانستان هم مقسم واری معلوم میشاله که میبینیم وزیر خارجه ایران میگه طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشه، یعنی به یک بازی شطرنج واری معلوم میشه این چیزا، برای اینکه طالبان ایرانیا جور آمدنش از لحاظ منطقی بسیار دور است از نقطه نظر، اما امروز اونا از موقف طالبان به خاطر امریکا دفاع میکنن. در این بازی چقدر طرف افغانستان صاحب آمادگی داره که بتانه سر میز مذاکره تمام دستاوردهای خود بسلا از دست نده؟
موقف حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است. ما دو تا گزینه داریم برای رسیدن به صلح و ثبات، برای تأمین امنیت و آرامش در افغانستان. گزینه اول ما است که از راه سیاسی و از راه مذاکره ما به نتیجه برسیم. جنگ را راه حل نمی دانیم. اگر چشمانداز به تاریخ کشورهای مترقی جهان هم بیندازیم، روزگار اونا هم مشکلات و دشواری‌هایی که ما داریم بالاخره به یک نحوی اونا هم داشتن. آخر طرف های متخاصم آمدن، مطالبات شانده در چوکات گفتگو مطرح کردن و به نتیجه رسیدن. ما هم باور ما است که جنگ در افغانستان باید یک روز خاتمه پیدا کنه. مطالبات را که حکومت افغانستان داره، مطالبات را که طرف های مخالف مسلح حکومت داره، طبعا یک سری از مسائل چیزی که شما اشاره کردین به عنوان دستاوردها که به اثر قربانی های فراوان مردم افغانستان به میان آمده، او به هیچ وجه قابل معامله نیست. اما سر خیلی از مسائل میشه که ما بحث کنیم، گفتگو کنیم. اگر طالبا بر طرفدار مشارکت در قدرت افغانستان است، در ساختارهای سیاسی افغانستان است، ای شاید اگر از راه‌های قانونی و مشروع اونا پیش بیه، مثل که ما جریان‌ها و احزاب سیاسی را در افغانستان داریم، اونا فعالیت های سیاسی در چوکات قانون اساسی و قوانین مشروع افغانستان میکنن. ما تلاش داریم که از راه مصالحه و سیاسی، از راه سیاسی و گفتگو به نتیجه برسیم. اما مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میده و اونا راه خشونت را انتخاب میکنه، راه جنگ را انتخاب میکنه، مردم ما را شهید میکنه، مردم ما را زخمی میکنه. طبعا حکومت مسئولیت داره، نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، استخبارات افغانستان مسئولیت داره که با تمام توان از تمامیت ارضی و جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنه.
بله.
و این هدایت به گونه صریح از طرف رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره. اگر در گذشته یک انتقاد می بوده که دوست و دشمن زیاد تفکیک نمیشه یا تعریف روشن از دوست و دشمن وجود نداره، امروز تعریف روشن وجود داره. امروز هدایت صریح از طرف رئیس صاحب اجرائیه، رئیس صاحب جمهور به نهادهای امنیتی وجود داره که مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میده و به مردم افغانستان، به سلامت افغانستان، به امنیت و مصالح افغانستان آسیب میرسانه، اینا سزاوار نابودی هستن.
بله.
و باید از تمام ظرفیت ها استفاده شده که اینا. بله. خود شده.
تشکر. وحیدی سب مخ که تاسو دسیم ده هیوادو مسلح تا اشاره وکره چه که تر څو افغانان په خپلو کې سره کښېننی نو ستونزې به څرنګه هواري شي. په دې برخه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نظر اخلو چې د پاکستان او ایران د موقف په اړه ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په سوله کې څه غواړي.
ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپلې ګټې د موږ لپاره نه فدا کوي، بلکې د موږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که طالبان په وجود کې وي، که د کابل د حکومت په وجود کې وي، که د کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
وحیدی صاحب، که چېرته دا د استاد ستانکزي دا خبره ومنو او په دې باندې باور وکړو چې ګاونډیان خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، نو فکر نه کوي که چېرته په بهر کې د سولې خبرې روانې وي، دا خبرې به مو بیا هم نهایي سولې ته ونه رسوي؟ ممکن یو موقت حکومت رامنځته شي او په هغه کې د دوی خپل کسان وي او بیا د 2020 کال ترخه تجربه افغانان تکرار کړي. وحیدی صاحب،
لومړی خو هر هیواد د خپلو ګټو لپاره افغانستان کې کاغذ د جګړې لپاره هڅه کوي که په جګړې په اړخ کې دی که د سولې اړخ ته هڅه کوي، له شک پرته د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. دا یوازې پاکستان او ایران نه دي، هر هیواد چې افغانستان له مسایلو سره پیسلا په دی افغانستان مسایلو کې ښکیل دی د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. زه تاسو ته ځینې معلومات درسره شریکوم. لومړی دا د قطر غونډه وځنډېده، لکه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې باید شوی وای. پاکستان له پاکستانه درې طالب استازی دی غونډې ته روان وو، امیر خان متقی، ملا عباس خوند او ډاکټر فقیر. دوی حتی د کراچۍ تر هوایي ډګره پورې ولاړل، هلته الوتکه ورته منتظر وه چې دوی د قطر ته لاړ شي او د خبرې د دوام وکړي، مګر پاکستانیانو دوی ته اجازه ورنه کړه چې دې غونډې ته ورشي. د پاکستانیانو
دا خبره تاسو په څه استناد کوئ؟
از فکر کوم تاسو مخکینه غوندو کې مم مخکینه باسونو کې مم دا ویلي زده سولې مسایلو کې تری وبریده پورې دخیلی يم په دې مسایلو کې، او د قطر دفتر قطر ته می سفر کړی و سم د جنو کسانو سره اړیکه کې يم د معلومات.
یعنی کچرته او بخښي وحیدی صاحب، کچرته دا خبره رښتیا وي، ولې طالبان دا علنی نه وای چې واکم د نورو پلاس کړو مش سولې خبرو ته نه پریشت؟
زه دا خبر تکمیل کوم بیا په دې باسو کو. د پاکستانیانو استدلال دا و قطریانو ته چې سعودي موږ ته پیسې راکړي، امارات راکړي وي، تاسو څه کوئ؟ ولې مفت ولې وړیا تاسو ته مرسته وکړي؟ تاسو پاکو خبرو کې چې په قطر کې کیږي امتیاز قطر ته یو ډول ورزي، ځکه چې قطر په قربتوب کېږي، نو څه راکوئ تاسو؟ زما معلومات نن دا دي چې دا نن قطریانو پاکستانیان سره ناست دي په دې مسایلو باس کوي چې څه د دوی تر منځ راکړه ورکړه کېدلی شي تر څو دغسې خنډونه بیا ایجاد نه شي لکه دغه د دریو طالب استازو مخه چې ونیول شوه. ګوري، د طالبانو لپاره یو ستر چیلنج دا دی، یو ستر ننګونه دا ده چې څنګه دوی د پاکستان له کنټرول نه په خپلواک ډول په دغو خبرو کې برخه اخیستلی شي. د قطر دفتر د پاکستان له کنټروله وتلی و، خو کله چې په اماراتو کې د طالبانو 15 غړي اماراتو ته ورغلل، د کوټې شورا یا د رهبری شورا، طالبان چې ورته رهبری شورا وایي، د دې 15 غړي ورغلل په بوزوبۍ کې خبرو کې برخه واخیسته. د یو داسې تیروتنه وه چې وروسته طالبان له ستونزو سره مخ کړي. اوس که دغه استازي راتلونکو غونډو ته نه ورځي، نو یو ډول به وایي چې اصلي استازي نشته. که ورځي، دغه غړي به څنګه له پاکستان څخه وځي؟ آیا په هر ځل وتلو کې به دغه ډول ستونزه پېښېږي؟ د ابوظبي غونډه کې هم دغه ډول یو مشکل و. دوه طالب چارواکی پخوانی طالب چارواکی ملا خیر الله خیر خوا او مولوی فاضل اخوند غ په قطر کې وو اغه چې کله بوزوبۍ تر اتلل د غوی نوم په پاغ لیست کې چې دوی پرواز نشي کولای نشي تللی ل قطر څخه نشي وتلی او په سفر بندیز دی طالبانو په امارات په بوزوبۍ کې انکار وکړ چې سوچ زموږ د دوه غړي را نشي موږ په خبرو ته دوام نه ورکوو بل اخر امریکایي چارواکو په دې مسله کې مداخله وکړه واغه د امارات او قطر ترمنځ غستونز حل ک بل اخر غوی راغل په دې غونډه کې برخه واخسته اوس دغه د دویم امغه سې لوبه تکراریږي درې استازي چې مهم کسان دي امیر خان متقی ډیر مهم طالب دی ملا عباس اخوند هم د مهم طالب چارواکی دی دغه راز ډاکټر فقیر چې ویل کیږي چې دای به ګواکې د اقالی شبکې لاړخه په دغه خبرو کې استازیتوب کوي د دې نور پریښودل دا خو یو یعنی یو جدي ستونزه ده اوس دا بحث راپورته کیږي چې آیا پاکستان رښتیا همکاري کوي لکه چې مخکې بحث پرې وشو آیا پاکستان بیا یو څه روان کړي دي غواړي د همکارۍ د روحیې په ښودلو سره څه ترلاسه کړي له سعودي او امارات خو یې ترلاسه کړل تاسو به د لینسی ګراهام د مشهور امریکایي جمهور غوښتونکو سناتور دغه کابل ته راغلی او بیا پاکستان ته ولاړ هغه چې کله امریکې ته وګرځېدل ته دا خبره وکړه چې پاکستان همکارۍ ته حاضر دی خو موږ باید د آزاد تجارت تر څنګ ورته ځینې نور امتیازات هم ورکړو یعنی واضح روښانه معلومیږي چې پاکستان کله امریکې سره مرسته کوي کله سعودي اماراتو یا قطر یا بل هر چا سره مرسته کوي په بدل کې غواړي یو څه ترلاسه کړي په دې خاطر دا یو ډېر جدي ننګونه ده طالبانو لپاره چې څه ډول مذاکراتي ټیم د پاکستان له غیزې څخه خلاصولی شي
همدا مهمه موضوع ده وحیدی صاحب چې یعنې څرنګه اول خو مهمه خبره ده چې طالبان په خپله باید اعلان وکړي که د پاکستان دننه دوی پرواز نشي کولی او پاکستانیان دوی نه پرېږدي خو بیا هم په پاکستان باندې انتقاد نه کوي او له افغانانو سره خبرې نه کوي لوی خبرتیا وروسته به نظر صاحب هغه ته ورش او دیدون کوت
بله
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
شماره تلفون ما 0799-203-540-0722-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01
دا شمیره بزه هم در تکرار کم کورنی شمیره موده 0-99-203-540 بل شمیره ده 0-99-202-255 او نړیوال شمیره موده 00-20-22-11-20-15-01 او د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي او ریدونکو ته مخه کوو او ورنمخه هیله ورڅخه کوو چې په لنډو لطفا خپل نظر شریک کړئ مهرباني وکړئ یا سره په څه پوښتنه پروګرام دی
شیبر جان آتا ته نظر ته ته وحیدی ته سلامونه وړاندې کوم اول خو جنگ دی ورکه او نوم دی ورکه زما یعنی یو وحیدی سم نه دا غوښتنه ده یعنی دا پوښتنه ده چې ولی چې کله ژمی شي او منی شي یعنی یخنۍ سیزن راشي نو د جنگ میدان سوړ شي او د ټولې خبرې ګرمې شي او د کله بیا پسرلی شي اوړی شي بیا هماغه ټوپکې هماغه کوتکې هماغه جنګونه نه بیا سوله وي هېڅ شی هم نه وي بیا زما غوښتنه دا ده
وبخښې ستاسو نوم ستاسو نوم زاده صاحب مننه کور ودن بل اوریدونکو ته مخکې وا سره په پوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فلا خاموش ما زبل الله ته متماسي ولا نه
مهرباني خاموش
بل څنګه چې تاسو د پروګرام موضوع د سولې په اړه ده سولې خو چې د سولې خبرو ته نظر وکړو یا وګورو مخکې نه ډیر په مخ تللی دي خو بیا هم خارجي وادونه نور سره نه غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي خو خپل اهداف لري نو د بډې خطر نه وړي چې په افغانستان کې سولې راشي دا یو ورځ د سولې لکه ګیم یو ورځ ګرم کې د سولې خبرې سره راګرمي کې بیا بیرته خفات شي ګرمي کې او بیرته پاتې شي نو دا چې کوم خاص امید نشته چې سولې راشي په افغانستان کې که چیرې په افغانستان کې خپل افغانانو نه غواړي سولې سره وکړي نو خارجي وادونه هیڅ کله نه شي کولای په افغانستان کې سولې راوړي او نه غواړي که کولای شي نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي
مننه خاموش صاحب بل اوریدونکو ته مخکې وا سره په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
بله سلام علیکم شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان
ما از میمون محترم همی سوال دارم که میمون محترم ما همی نرفتن آیت های طالبان را که به پاکستان موانعت کرده، اگر طالبان نمیتونن که صداشان را بکشد، چرا که اینا به همون جزیره اثر پاکستانی هستن، چرا امریکا همی صدا را نمیکشه و سر
بله.
امریکا را میکنن که نمی اجازه نمیتن که اینا پرواز بکنن برن در مذاکره شرکت بکنن. خب از این معلوم میشه که باز هم پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، نمیخواهند که اگه سل در پاکستان بیا.
تشکر تشکر. بله اوریدون که تمخه که واسه ریب سپوت پرگرام ده.
بله
مهربانی
بفرمایی صحبت کنه. بله بفرمایی.
السلام علیکم. بو بخشی تاسو خپل رادیو ټیټکې کنن ستاسو شخه ورونه زموږ شخصه موري اوس مهرباني.
وعليكم السلام درځي
اوس ته ځخ راځي مهرباني وکي پښتنه وکي.
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم. تاسو به سلام وایم. عبد الله خبرې کوم لوګر نه. زه دا د سوله حت استاد ته دا وایم چې د عمره تکلیف طالبانو ته دا قطر ته نه شي تللی، سعودي ته بلې خوا ته نه شي تللی، خو تاسې ورته یو 1500 بندیان در سره خوشې کوي. د ښنې دپاره سپینګیري دي، ټول بندیان سپینګیري دي، خوشې کوي. ورته قندهار ته غوته ورته وایي بندیانو ته ورته وایي چې چېرته کښېن روغې جوړې ته، خدای پاک به خیر کې راولي. او دنیا هم نه جوړوي، دنیا خو نه نجیب و مجاهدین هم سره جوړول چې کابل یې پې ګډ واټ کړ. که رښتیا سوله کوي یو 1500 بندیان بوزه زه دې ذمهوار یم انشاءالله تعالی.
عبدالواحد وروره ستاسو نظر ده، خو تکه زما خبره واوري، خو لکه دا څرنګه چې ته زما خبره نه اوري د افغانستان د حکومت خبره طالبان نه اوري. مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رمضان د خوګانو نه
مهرباني.
زه خو د تاسو خبرې پورې خسته روان دي، او بل خصوص زده ازادي راډیو کارکونکو ډېر صد دغه د خلک خبرو ته برابرې، او دغه بعضي د حکومت چې بعضي خلک چې هغه امریکې ته ډېر کار کړی، هغوی داسې ورانې ورانې خبرې کوي، سړي پاپې بدېږي. او دغه خلکو ته د هغې نه لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې بعضې خبرې کوي، داسې مکار خبرې کوي، دغه خو علاقه فنګ کوي، او بعضې ډېرې ښایسته خبرې کوي. الله دې هغوی ته خیر وکړي، او دغه ته دې الله هدایت وکړي. ما دغه نظر په مخه.
بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازاریب سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړي.
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته لیدلو ته کوم سلام.
وعلیکم السلام.
مېلمنو نه نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې د یو چا خبرې بندې وي، او د چا حق بندې چې خپل حق نشي غوښتلی، او د چا ازادي په خپل وطن کې بندې وي چې ازادي خپله ونه لري، تا خوایي که دې خوایي. مېلمنو دې سوله لاره به کومه وایي چې موږ به په کومه لاره سوله راولو چې ازادي ونه لري؟ دا یوه پوښتنه مېلمنو. بل پښتنه دا د مېلمنو چې تاسو ګوري بینی شوان هغه لوبه په موږ را روانه ده، لکه ظالم بینی شوان چې په موږ باندې وکړه، هغه ته ظالم نه مه جوړوئ. خلیل زاد خپل راپورونه وړي او هغه ټلګرام صاحب ته وایي چې مملکتونه ټولوي هلته وړي نو تجدي یې په هغه اعتبار مه کوئ. خپله سره یو شی خپل انتفاق اتحاد وکړئ، د اسلام په نظر باندې، د قرآن په نظر باندې چې موږ پیغمبر کړي دي، په هغه لاره باندې لاړ شئ.
مننه. یو بل اوریدونکی انتظار شوی دی، دا به هم راواخلو. بیا میلمنو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې.
بله به هم.
مننه زاهدي زدرانی مالا پکتیکا تاسو ته دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې
کوم.
اصول په اړه باندې یو کوچنی غوته نظر شریکوم. سلام صاحب غږ راځي؟
بله تاسو پلان کې.
مننه. اصول به هغه وخت ممکنه وي زمونږ د په دې تجربې او کوچني نظر باندې چې خارجیان وغواړي په افغانستان کې، ځکه چې خارجي قوتونه په افغانستان کې هیڅ نه غواړي چې سوله راشي. که زمونږ الحمدلله مسلمانان یو، بس مسلمانان په هر وخت کې سوله غواړي او امن غواړي، داسې خارجي قوتونه دلته فاسد یا راغلي دي تر څو د افغانستان نه دغه څادر یا
زاهدي صاحب تاسو ښه خبره کوي. هغه وخت چې د خارجي قواوې نه وي هم بیا هم افغانانو په خپل منځ کې سره وهل، په د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته فکر نه کوي چې افغانان که تر څو په خپلو کې سره کښې نه دي د سولې پخوانه شتلی؟
بله هغه وخت اوس تېر شوی دی، ګمان کوم هغه وخت اوس نه شته، اوس وخت بدل دی، اوس خلک ټول پوه شوي دي.
خدای دې وکړي چې پوه
شوي. نامونه وکړه چې څوک به کابل ته لاړه داسې هغه به خلکي وخت دی مړ کولو، اوس وخت خو خلک پوه شوي دي.
مننه کور وده. سلامت سلامت نظر صاحب.
بله خب سوال ها مختلف بودن. اول به شکل نماینده دولت آقای میثم اگر بسیار خلاصه جواب بدن، باز آقای وحیدی تبصره بکنن. آقای میثم بفرمایید.
من تشکر میکنم از حضور فعال شهروندان عزیز که اشتراک کردن در برنامه، سوالا و نکته نظریاتشون را مطرح کردن. یکی از خوبی های شرایط فعلی ما همیست که هر شهروند ما، هر هموطن ما میتونه که نظریاتشون را در یک مورد، یک موضوع مطرح کنه و طبعا از این نظریات سازنده از حکومت افغانستان مستفید میشن. سوالات مختلف در اینجا مطرح شد. یک سوالا بحثی صلح، در مورد صلح افغانستان گفتن که زمستان که جنگ کاهش پیدا میکنه معمولا علاقمندی به صلح افزایش پیدا میکنه. من زیاد موافق نیستم. ما شورای عالی صلح از سالها به این طرف میشه که حداقل در این حوزه تلاش میکنه. حکومت وحدت ملی ما هم یک تعریف روشن از دوست دشمن را کردیم و هم در درون افغانستان تلاش کردیم که جمعی درونی در پیوند به پروسه صلح افغانستان افزایش پیدا کنه و هم یک هدایت بسیار صریح و روشن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر شد که اونا از مردم افغانستان از تمام ترزی دفاعی جدی کنند و همچنان از همکاران بین‌المللی ما در نشست‌های مختلف بارها خواستیم و حامیان گروه‌های تروریستی را بدون پرده به معرفی گرفتیم. هیچ گونه تساهل و تسامح با گروه‌های تروریستی و حامیان گروه‌های تروریستی که عامل اصلی تداوم گروه‌ها در افغانستان است. نباید باور ما و برداشت ما باشد که چند گروهی به نام های طالب و القاعده و شبکه اقانی و غیره اینا میتونه که 1.5 دهه در مقابل یک ملت و یک دولت جنگ کنه. بسترهای در ورای مرزهای افغانستان فراهم است که هم به لحاظ فکری اینا تمویل و تجهیز میشه، هم به لحاظ مالی و به لحاظ نظامی و تجهیزات تسلیحاتی، تا بالاخره به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ کشته میشن به اون میزان دوباره متاسفانه و بسترها با سولید گروه های تروریستی میکنه و به افغانستان میفرسته و ما کماکان شاهد جنگ هستیم. یعنی سلخواهی ما هیچ وقت امو میزان کاهش افزایش ندارم، گرچه در این اواخری سلخواهی افزایش پیدا کرده، تلاش ها افزایش پیدا کرده، اما ما در تمام فصول طرفدار رسیدن به صلح و ثبات از راه گفتگو و از راه سیاسی هستیم و جنگ را راه حل نمیدانیم. آقای خاموش سوال کردن که خارجی ها نمیخواهی که در افغانستان صلح بیه. یک نکته بسیار واضح است، از منظر روابط بین الملل منافع بین کشورها متضاد است و به یک گفته بسیار معروف است که منافع بر کشورها میگم و چراغ رهنمایش است، مجبور است پالیسی های کشورها، پالیسی های خارجیش بر اساس منافع ملیشان و مصلحت اولیایشان عیار شود. بر از این که بحث منافع متفاوت است، موضع گیری ها و موقف گیری ها و تصمیم گیری های حکومت هم در سطح نظام بین الملل همواره متفاوت بوده و نباید انتظار از ایرم داشته باشیم که کل کشورها در یک صف واحد قرار بگیره و اینا از منافع واحد مستفید شوه. اما منطق ما است که گروه های تروریستی و دهشت افکن تهدید مشترک است، هم بر افغانستان هم بر همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، برای یک تهدید مشترک که میشه دشمن مشترک و ما نیازمندی تلاش مشترک هستیم و کار هماهنگ هستیم. وقتی ما دشمن ما شکست میدیم به این معنا که ما هم منافع خود را تامین کردیم. به این دلیل ما همواره از کشورها خواستیم و در صدد از بودیم و هستیم که افغانستان محور توافق کشورها باشد، نه محور تضاد و نه محور زور و آزمایشی میان کشورهای مختلف. بحثی از طالبا پاکستان هم در اینجا به یک نحوی مطرح شد. ما بارها از ایالات متحده امریکا خواستیم هر کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه و در واقع به ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی دامن میزنه و آینده خطرناک برای کل کشورها و ملت‌ها ترسیم میکنه، باید در مقابل کشورها تصمیم گرفته شود.
بله.
ما باور ما ایست که تا زمانی که حامی ها و عقبه های گروه های تروریستی را ما مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار ندهیم و بستری برای تداوم حیات گروه های تروریستی وجود داشته باشه، کماکان ما شاهد صلح پایدار نخواد بودیم.
بله. تشکر میسم صاحب.
اما بالاخره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میسم صاحب. بازم نوبت میرسه برتان. خب استاد محترم آقای وحیدی، شما تعداد زیادی از سوالا را شنیدین، بعضی سوالا مربوط به شما بود، امیدوار هستیم که کلش به صورت خلاصه جواب بدین. بفرمایید.
خلومړی خدای دې ژمی او دې وړي دې جګړې مسله دا پتیرو کلونو کې و، مګر دغه پروسه چې اوس روانه د لدې مسلې سره تړاو نه لري. د ځاځي سب د پوښتنې جواب هله ده چې زما نظر دا دی، د درې اوریدونکو نظر هم دا دی چې په دې مو په تفصیلی مخکې خبرې وکړې چې افغانان مهمه ده، چې افغانان خپل یو تحرک ولري، خپل د جوړجاړي لپاره ګامونه واخلي، چې دا ډېر مهم بحث دی. یو شی چې دلته اشاره ورته وشوه، وایي چې کله طالبان غږ نشي پورته کولی چې د دوی استازي څنګه پرې نښودل شول قطر ته له پاکستان نه، نو ولې امریکایان غږ نه پورته کوي؟ دا مهم بحث دی. په قطر کې د طالبانو استدلال هم کله چې د امریکایي استازو سره غونډه لغوه کړه، دا خبره کوله چې تاسو خو له پاکستان سره منظم لیده کاته کوئ، هغوی در سره تفاهمات لري، که تاسو پر رښتینی معنا غواړئ چې سوله وشي خو پر پاکستان فشار راوړئ چې زموږ د استازو مخه ونه نیسي. د طالبان استدلال دغه و چې په دې خاطر د غونډې
البته طالبان په رسمي ډول وحیدی صاحب وبخشي، طالبان په رسمي ډول هیڅ کله هم داسې خبره نه ده کړې چې په پاکستان فشار راولي. نو ځکه دا خبره د ازادي، یعنی دا ستاسو نظر دی، د ازادي راډیو له لارې دا نه شو تاییدولی. بله، مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ.
اسد وحیدی خبرې کوي او داس ما نظر دی، خو تبې داس تاسو نظر نه دی، مخکې ما خبرې ما غمز ما وې داس ما دی.
خدا خبري برخوي دی له خاطر کنه. مهرباني
تاسو خپل خبر کوی، زه خپل خبر کوم. نو زه د معلوماتو پر اساس سره وایم چې دغه خبرې کړي یلته او طالبان هم دا ویلي، چې مګر مهمه مسله ده چې پاکستان سره دا بس مطرح شي چې تاسو رښتیا همکاري کوي، که تاسو لاګیا یې لای سعودي امتیازات واخسل، لای امارات واخسل، وسل قطر اخلي، که تاسو رښتیا غواړئ د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړي. دا ډېر مهم او اساسي خبرې دي. دویم باس چې حمزه ورور ورته اشاره وکړه، زه د سره ډېر زیات موافق یم. متاسفانه لا هم ځینې کسان د جګړې ادبیات کاروي، لا هم ډېری کسان لګیا دي په خپلو خشنو او په خپلو جګړیزو خبرو غواړي فضا خراب کړي، غواړي د پرمختګونو مخه ونیسي، غواړي نفرت خپور کړي، غواړي جګړې ته لمن ووهي. د جګړې زور خو موږ تاسو لیدلې، هغه څوک چې د جګړې قربانیان دی هغوی درکولی شي چې د جګړې زور څه دی، د جګړې زیان هغوی ته وختی. هر افغان له د جګړې نه زیانمن شوی دی، هغوی چې نه دي ترې زیانمن خوندي دي، هغوی لا هم د جګړې خبرې کوي، جګړې ادبیات کاروي، چې دا په هیڅ صورت زموږ په خیر نه ده. او په کار ده چې که څوک رښتیا ځان د افغان ولس خواخوږی ګڼي، له دغه ډول خبرو نه ځان وساتي، او په کار نه ده چې دغه ډول خبرې وشي. زه د یو بل دوست خبرې وې هغو ته راګرځم په کوردینه نه یې د ځینو هڅو خبرې چې وکړ د لوګر نه زموږ ورور چې زنګ وهلی و. نن ما د طالبانو یو مشهور لیکوال دی، هغه لیکنې کوي، هغه خپله طالبانو ته نن دا وړاندیز کړی و چې که تاسو غواړئ چې د مسله ښه پر مخ ولاړه شي، راشي په کور دننه خبرې وکړي. مثلا وټاکئ داسې وسیمه چې هلته
یعنی کدیش یا سیمه دسیش یا دی کومت تر کنٹرول لاندی بیا دی طالبانو که طالبان تر کنٹرول لاندی
وحیدی سب دی لیکوال نمخصلی شی دی لیکوال نمخصلی شی مهم ده
زبت سوشی بو رست تاس زبت سوشی بو رست تاس دی نمو ویم زی کز ما سر که دی ستودیو که ستاسو نیت کار وکر دی طالبانو مشهور لیکوال دی غوی سایتونو که لیکنه که وی اغوی طالبان تا دوراندیس که وی چی یا دی حکومت تر کنٹرول لاندی سیمو که خبر وکر ستاسو پا ستاسو با محدودیت نوی یاد طالبانو تر کنٹرول لاندې سیمو کې هلته تاسو ضمانت وکړئ دوی به درشي خبرې به وشي هغه ته دوه دغه ډول خبرو ته اشاره کوي هغه خبرو ته اشاره کوي چې د څو کوریایي وګړو شاوخوا 15-30 کوریایي وګړو د خوشې کېدو لامل شغه خبرې په غزنی کې شوې وي یا هغه تبادلې ته د اشاره کوي چې د ایټالوي ژورنالیست په بدل کې د طالبانو ځنې بندیان د طالبانو پخوانی ویاند لطیف حکیمی یاسر صاحب دغه راز نور کسان لبنده خوشول په بدل کې ټلوي ژورنالیست خوشو دغه څو مثالونه راوړي وایي چې دغه ډول غونډې بریالۍ هم وي او هته یو ډول طالبانو ته وایي چې دا ستاسو په ګټه دا ستاسو نه به د سفر محدودیت وي در باندې او په کور دننه به تاسو وایي ثابتوي چې تاسو رښتیا هم په جغرافیه کنټرول لري په دې اساس په طالبانو کې دننه هم دا بحثونه شته چې څه ډول د خبرې د پاکستان له کنټرول نه راایستلی شي څه ډول دغه خبرې په هغو ځایونو کې کیدلی شي چې هلته رښتیا بیا د دغه ډول محدودیتونو امکان پکې نه وي په ابوظبي کې په طالبانو ډېر زیات فشار راغی چې دوی د استازو سره خبره وکړي مګر حتی تر دې چې ورته وویل شول چې تاسو ګډ مونځ ورسره وکړئ طالب استازي حاضر نه شول چې حتی ګډ مونځ وکړي د حکومت له استازو سره په داسې حال کې چې تر هغه وړاندې په مسکو کې لاس ورکړی و غېږې ورکړی و خندلې وو خبرې کړې وې که څه هم خبرې ډېر رسمي نه وې مګر کله چې بیا د ابوظبي غونډه کې دومره ډېر فاصله رامنځته کیږي د سعودي مسله کې ډېر زیات فشار راغی په طالبانو باندې ځکه سعودي خو پاکستان ته پیسې ورکړي اماراتو پیسې ورکړي ډېر زیات فشار په طالبانو راغی چې د جدې په غونډه کې برخه واخلي او هلته له افغان استازو سره وګوري طالبانو ویل چې دوه ډوله فشار سره مخ یو یو دا چې د طالبانو سعودي اړیکې ښې نه دي سعودي او طالبان اړیکې په دغه 2001 نه دی خو ته طالبان یادوم اړیکې خې نه وي په ځنګړي ډول اړیکې وخړې پړې شو چې کله په قطر کې دفتر پرانیستل شو تر هغه وروسته چې کله په سعودي کې غونډه وشوه او د طالبانو جګړه حرام وګڼل شوه سعودي او طالبانو اړیکې خراب شوې بیا طالبانو ویل چې پر موږ دوه فشار یو ځای دي یو دا چې سعودي ته باید لاړ شو دویم دا چې د حکومت سره خبرې کوو نو دواړه فشار نه شو منلی دا یو به ومنو چې سعودي ته لاړ شو خو دویم نه شو منلی
بله
یعنې دغه ډول مسایل ستونزې شته په طالبانو کې دننه هم په نورو کلیو اړخونو کې هم دا هڅې شته چې څه ډول دغه د سولې خبرې اترې دغسې یو فضا ته راوستلی شي چې هلته د نورو هیوادونو نفوذ کم شي خصوصاً هغه هیوادونه چې امتیاز غواړي البته دغه هیوادونه هم لګیا دي هڅه کوي کوشش کوي چې څه ډول پر دغو خبرو په دغو هلو ځلو په دغه پروسې خپل کنټرول ساتلی شي تر څو ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړي او ډېر زیات خپلې ګټې خوندي
کړي وحیدی صاحب له درو تر څلورو بجو پورې او البته اوریدونکو ته هم دا وایم له درې تر څلورو بجو پورې پر دې باندې ډېر تمرکز کوو چې څرنګه افغانان کولی شي چې د سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي په هغه وخت کې به دغه موضوع ته هم وحیدی صاحب اشاره وشي چې فرضاً طالبانو په ماسکو کې له د افغانستان له پلاوي سره روغبړ وکړ لکه څنګه چې تاسو ویل البته په هغه وخت کې حاجي صاحب دین محمد چې په هغه ویډیو کې ګورو په خپل ورغه یو له طالبانو سره پوښتنه وکړه خو په اسلامي هیواد عربي متحده اماراتو کې ایل منظور سره یو ځای ونه کړ او د مکه مکرمه تر څنګ په جدي کې صلح لغوه کړه البته په بل ساعت کې په دې برخه کې په تفصیل شو کې د دې ساعت تقریبا او د دقیقې پاتې د نظر شپ د میسم صاحب یو نظر وخت
بله میسم صاحب محترم د دې اواخر راجع به افغانستان البته د سطح بین المللي و منطقوي صحبت ها زیات است مثلا آل آقای خلیلزاد هندستان و چین و افغانستان و پاکستان دیگه سفر خود میکنه یکی از شاید
دانن پا هند که در
خلیلزاد دیگه خبرهای دیگه است که مثلا ترکیه میخواه یک کانفرانس میزبانی بگونه بخم در سویه که
بله.
مارچ است چند ماه بعد
استانبول که
استانبول از این قبیل مسائل بسیار زیاد است و یک خبر آشیوی که
فکر میکنم یوم به مسئله افغانستان تاثیر خواهد کرد، دوم مثلا عربستان که تو سوریه میخواه روابط خود پس نرمال بسازه. یعنی این معنای عزیز که عربستان از بسیاری سیاست های خود باید حاله یک کمه که میخواه عقب نشینی کنه، مثلا وام در پاکستان تاثیر زیاد داره، عربستان اگر بخواه جدی شوه رزی که تعداد زیاد از کارگرها پاکستان عربستان اینجا کار میکنه، از او خاطر چطور یک سیاست پیش برده شوه که این کل ازی هماهنگ شوه که سر پاکستان یک کم فشار زیاد شوه که وام بتانن که طالبا جدی بستلا کار بکنن؟ میسم سیب شما پیشنهادتان چی هست در این مورد؟
اول اجازه بتین که یک نکته را اشاره کنم، صلح به تضرع و عذر و زاری به وجود نمی آید. ما حکومت هستیم، موقف ما بسیار واضح و روشن است. هر حکومت مسئولیت داره که از تمامیت ارزش دفاع کنه، ولو از راه خشونت، ولو از راه زور و از گزینه نظامی. ما نباید فراموش کنیم که ما سالهاست که تضرع میکنیم، چرا طالب حاضر نمیشه؟ و موقف ما باید صلح‌خواهی ما از یک موقف بلند باشه، از یک قدرت باید ما صلح‌خواهی را مطرح کنیم. در غیر از برداشت کس به نظرم که یک برداشت درست نیست و این ما رو کمک نمی کنه، به مصلحت افغانستان نیست. در ارتباط به کشورهای منطقه، شما می دانید که از شورای عالی صلح یک هیئت به پاکستان تشریف بردن. مطابق گزارش هایی که ما داریم بالاخره صحبت های بسیار خوب شده، پاکستان تعهد سپرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و تلاش میکنه که مخالفین مسلح حکومت به نحوی اینا وادار شود که به پای میز مذاکره بیه. هیچ شک و شبهه وجود نداره که کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای جهان در جنگ و صلح افغانستان تأثیرات قابل توجه داره. ممکن است میزان تاثیرگذاری متفاوت باشه. مثلا پاکستان میزان تاثیرگذاریش و نفوذش بالای طالبا میتونه در سطح منطقه احتمال داره که از خیلی کشورهای دیگر که بیشتر باشه، و به همون طور عربستان سعودی، به همون طور ایران و سایر کشورها میتونه که نفوذ داشته باشه بالای مخالفین مسلح حکومت. از نظر حکومت افغانستان ارتباطی که با مخالفین مسلح حکومت برقرار میشه و ای به منظور از این صورت میگره که وار قناعت بده که به پای میز مذاکره بیایه، ما فکر میکنیم که میشه یک ارتباط مثبت و منطقی باشه. اما اگر از طرف دیگه باز خدای نخواسته ارتباطی باشه که اونا تمویل شوه، تجهیز شوه بر از زمینه تداوم حیات از اونا فراهم باشه، بسترها فرارای از اونا فراهم باشه که اونا بتانه کماکان تغذیه شوه، بازی میتانه که هم بسیار خطرناک باشه، نه تنها منافع افغانستان بلکه میتانه منافع کل جهان به مخاطره مواجه کنه. ما تلاش میکنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال است، فعلا هم که از شورای عالی صلح یک هیئت در پاکستان تشریف برده، همونطور شاید به کشورهای دیگه اونا دیدن کنه، و همونطور با آقای خلیلزاد به کابل بود، اینا سفرشان سفر چهارمشان آغاز کرده. ما امیدوار هستیم که بالاخره این تلاش ها نتیجه بده و ما شاهد آغاز گفتگوی مستقیم باشیم. اما یک نکته بسیار واضح است که ما بارها از ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی خواستیم که باید بالای عقبه های گروه های تروریستی فشار اعمال شود. باور ما است که عقبه های گروه های تروریستی مثل ما علت است. ما یک علت داریم، یک معلول. به هر میزانی که معلول نابود کنیم، وقتی علت وجود داشته باشه، باز تولید معلول صورت میگیره. به این معنا که اگر عقبه ها را ما وادار نسازیم که ماش متوقف نکنه و بسترها را نورداره، طبعا به هر میزانی که اینا در جنگ ها نابود شوه و بالاخره دوباره با سولید صورت میگیره، و اونا هم همونطور که پیشتر در بحث ها اشاره شد که مستقیما متاسفانه طالبان نشان دادن که از اراده و استقلال لازم برخوردار نیستن، با وجود از این که همیشه حکومت افغانستان متهم کردن که ما استقلال نداریم، اراده نداریم، اما در بلاد میدان معلوم میشه، خصوصا در نشست هایی که در نواخر در منطقه برگزار شد معلوم میشه که اونا متاسفانه به دست کشورهای مشخص است ارادهشان، استقلالشان. و اگر اونا او کشورها بخواه اینا اشتراک میکنه، اگر نخواه اشتراک نمیکنه. بله. امیدوار هستیم که ای اسارت به هیچ افغان قابل قبول نباشه.
بله میسم صاحب، مننه وحیدی صاحب. د خبرونه تقریبا یو دغه وخت لرو، په بل ساعت کې بیا هم امدا د سولې مسله تعقیبو. په دې پاتې یو دقیقه کې ساسو په باور دغه د سیمې هڅې چې فرزن وس زلمی خلیزات په هند کې او سبب په هند کې او بیا افغانستان تر ازي پاکستان او چین ته هم سفر کوي، دغه هڅې او همزمان له دې سره د ایران د هڅې چې د طالبانو له مشانو سره بیا هم ګوري، دا به په کومه خوا د افغانستان د سولې بهیر مخته یوسي؟
که دی روسیه چین ایران او اخواته د امریکای او ملګرو دغه ټکر ختم شو او دوی سره د افغانستان په تړه او جوړجړی ته ورسېد، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت چې موږ ویلی شو چې افغانستان ته سوله راګرځي. البته په دې منځ کې په پاکستان دوه مخه لوبه کوي، منافقت به کوي کله د امریکای طرف ته کله دغه هیوادونو طرف ته. مګر ډیره مهمه ده چې د سیمې د هیوادونو خصوصا د سیمې د سترو هیوادونو او د امریکای ترمنځ دغه بدګمانه یو ستونزه چې په دې ورسره کې رامنځته شوی، که دغه ختم شوی موږ ډیر زیات هیله من کېدلی شو او فکر کولی شو چې بیا به رښتیا افغانستان ته سوله او ثبات راګرځي. که څه هم خلیزاد مسکو ته ولاړ، چین ته به هم ځي، مګر دغه څه چې د دغو هیوادونو ترمنځ د یو جوړجاړی وشي، یو توافق دی وشي، لا وړاندې ده، لا وخت دی چې